په افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې شوې. قدرمنو دوستانو، د ازادي راډیو په دې خبري مجله کې مو هرکلی کوم. زه اجمل اندیم. په دې نیم ساعت خبري مجله کې مو هم د مجلې ډېر مطالب او رپورټونه د اختر سره تړاو لري، خو تر هر څه مخکې پام وکړئ د افغانستان کورنیو او نړیوال او د نړۍ خبرونو ته، چې فرشته جلال زئی دروري.
د افغانستان د سولې عالی شورا وایي د لوی اختر د رسیدو په مناسبت یو ور بیا په افغانستان کې د جګړې د شکل او غاړو څخه غوښتنه کوي چې د جګړې څخه دې لاس واخلي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي دوی په کابل کې د اختر د ورځو لپاره پوره تدابیر نیولی دي. په پاکستان کې د اداري فساد ضد یوې محکمې نن د پخواني ولسمشر آصف علي زرداري پر ضد د اداري فساد دوسیه پرانستله. د سولې عالي شورا د لوی اختر در رسیدو په مناسبت یو بیا د افغانستان د جګړې لشکلو غاړو غوښتنه کړې چې د جګړې څخه دې لاس واخلي. د دې شورا ویان مولوي شهزاده شاهد نن ازادي راډیو ته وویل چې پر وسلوالو مخالفینو دوی ژغ کوي چې د سولې د پروسې سره دې یو ځای شي. د وسلوالو طالبانو یو مشر ګواښ کړی چې کچېرې کابل له امریکا سره امنیتي سند لاسلیک کړي، د دوی وسلوالي ډلې به خپلو جګړو ته ادامه ورکړي. مولا محمد عمر نن د لوی اختر په مناسبت رسنیو ته خپل استولي پیغام کې ویلي چې تر 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې د امریکا د پوځي حضور په اړه امنیتي موافقه به د جنگ دوام توجیه کړي او جدي نتایج به ولري. دغه مسلې نور جزئیات به د ازادي راډیو په نور خبرونو کې درته وړاندې سي. د کورنیو چارو وزارت وایي پولیسو د اختر په شپه ورځو کې د امنیت ټینګول لپاره په ټول افغانستان کې ځانګړي تدابیر نیولې دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي صدیق صدیقی نن ازادي راډیو ته په دې ارتباط وویل
تدابیر په ټول هیواد کې نیول شوی دی. د پولیسو د اداراتو کچه په لوړه کچه رسیدلې، نو په هر ځای کې مشترک امنیتي ځواکونه لکه ملي پولیس، ملي اردو او نور امنیتي ځواکونه کار کوي. نو څه خاص ستونزه او اندېښنه موږ نه لرو. یو پولیس به اختر نه کوي او خلکو لپاره دغه فضا جوړ کړي تر څو خلک اختر وکړي. دغه زموږ هدف دی.
د پروان امنیتي مسولین وایي د بګرام په هوایي ډګر چې د امریکایي ځواکونو تر ټولو مهمه پوځي اډه هلته شته، د وسلوالو مخالفینو لخوا راکټي حمله شوې دي. د بګرام ولسوال عبدالشکور قدوسی ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه وسلوالو مخالفانو پر دغه هوایي ډګر 12 توغندي وویشتي، خو نوموړي د ځاني او مالي تلفاتو په ارتباط به خبري څرګنده کړي. د وسلوالو طالبانو یو ویان د اعلامیه په خبرولو سره ادعا کړې چې دوی د بګرام هوایي ډګر کې د امریکایانو پر اډه شل توغندي وویشتي او بهرنیو ځواکونو کونو ته تلفات رسیدلی دي، خو بهرنوی ځواکونو تر اوسه دغه مسالې په ارتباط څه نه دی ویلي. په پاکستان کې د اداري فساد ضد یوې محکمې نن د پخواني ولسمشر آصف علي زرداري پر ضد په 5 مواردو کې د اداري فساد د تورونو پخواني دوسیه بیرته پرانستله. د محکمې چارواکو نن ویل چې پخواني ولسمشر زرداري باید د اکتوبر په 9 نیټه محکمې ته حاضر شي. په مسکو کې د بهرنیو کډوالو پر ضد د تشدد په تازه پیښو کې د دوو پولیسو په ګډون 8 تنه په روغتون کې بستر سوي دي. د مسکو ښار په بیریلیو سیمه کې پر یو ګودام چې د منځنۍ اسیا او د قفقاز د سیمې کارګرانو کار پک کاوه، د قهرجنو مظاهره کوونکو په حمله کې د 8 پولیسو په ګډون 30 تنه زخمیان شول. رپورټونه وايي په تیر دریو کلونو کې په روسیه کې د بهرنیو کارګرانو پر ضد د اعتراض د تشدد تر دې حده نو رسیدلی. د پنځمې پروژې روسای هلک په مسکو کې وژل شو چې مسؤلیت تر ډیره حده د قفقاز د هیوادونو پر یو وګړي ورچول شوی دی. د مسکو پولیسو نن وویل چې د دغه ناکراریو په اړه جنایي تحقیقات پیل کړي. پولیسو وویل د پیښې په ځای کې د سبزیجاتو په ګودام کې د منځنۍ اسیا او قفقاز د هیوادونو 1200 کډوال کارګر نیول شوی هم دي. پولیسو وویل د دې ګودام په ساحه کې یو موټر هم نیول شو چې 3 میلیونه روبل، چاقوګان او 3 وسلې پکې وي. د اصلان په نوم یو قفقازی دکاندار د پیښه په ځای کې نن خبر اعلان ته ویل دا وایي هغوی دلته په قاتل پسې ګرځېدل، خدای ځای نه دی، دلته په قاتل څه کوي؟ قاتل به بل چېرته وي او دلته بېګنا خلک وځورول شول. د روسیې د مفتیانو شورا مرستیال د ښار پر ټولو ځوانانو ژغ کړی چې د وضعیت د لا خرابېدو څخه دې مخنیوی وکړي. د امریکا د بارنوی چار وزیر جان کیری وایي ډیر ژر باید د سوریه د وضعیت د حل لپاره د سولې کانفرنس جوړ شي، خو ټینګار یې کړی چې په سوریه کې د سولې ټینګښت داسې یو انتخابي حکومت څخه پرته چې د بشار الاسد رژیم واک ورته وسپاري امکان نه لري. جان کیری نن په لندن کې د ملګرو ملتو او د عربي ټولنې عرب لیگ د ځانګړي استازي لخصر ابراهیمی سره په کتنه کې وویل
سپیشل ریپرزنټیټیو ابراهیمی او آی اګری
اس دو مانی اذر دای وای د سوریه لپاره د ملګروم لتونو ځنګړي استازي لخصر ابراهيمي او ما د نورو زیاتو کسانو په څیر په دې موافقه کړې چې د سوریه د مسلې لپاره په ځی حل نشته. موږ باور لرو چې په بیړني ډول د یونیټې د ټاکلو اړتیا د څو د ژنوا دوهم کانفرنس جوړ سي او د یوې نوې سوریه لپاره کار وشي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف هم نن وویل چې مسکو او واشنگتن باید د سوریه د رژیم پر اپوزیسیون زیات فشار راولي څو په ژنوا کې د سوریه د سولې په خبرو کې برخه واخلي. د سره صلیب نړیواله کمیټه خبر ورکوي چې د دوی درې مامورین او د سوریې د سرې میاشتې د ادارې درې رضاکار کارکوونکي چې پرون تښتول سوي وو خوشي سوي دي. دا کسان د ترکیې پولې ته نږدې د سوریې په ادبیل ښار کې د رژیم د مخالفینو لخوا تښتول سوي وو. د سره صلیب نړیوالې ادارې ویلي چې د خپلو درېو نورو ورکو کارکوونکو د برخلیک په اړه معلوماتو ته سترګې په لاره دي. سره صلیب د دغو کسانو هویت نه دی څرګند کړی. او سوریا رسمان نن د ملګرو ملتونو د سازمان د هغه کنوانسیون غړی شو چې د کیمیاوي وسلو پر استفادې بندیز لګوي.
خبر نومه له اساده رادیو نو اوریدل وړاندې په دې نیم ساعت خبري مجله کې د ریپورتونه لرو. د افغانستان د سولې علي شورا د لوی اختر په مناسبت له وسلوالو مخالفینو غواړي چې له جګړې لاس واخلي او سوله وکړي. په دې اړه په ریپورت سروې را له کابل، خوست او ننګرهار ولایتونو څخه د اختر د چمتووالو په اړه ریپورتونه لرو. د یو شمېر افغانانو د اختر پیغامونه مخبرو او همدارنګه به په یو بل ریپورت کې واوري چې وروسته لاغه چې د هرات د پوهنې ریاست د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو یو شمېر احتمالي کاندیدان د دولسم ټولګي د فراغت د جالي اسناد په جوړولو تورن کړل. د انتخاباتي شکایتونو د اوریدو کمیسیون وایي دا مسله به جدي تعقیب کړي. نور ریپورتونه هم لرو. د سیمې او نړۍ په مسلو کې د مسکو د یوې سیمې کې د مهاجرینو خلاف د زور زیاتی لامل وروسته دغلته د اضافي پولیسو له استولو تاسو خبرو. د افغانستان د سولې علي شورا د لوی اختر په مناسبت له وسلوالو مخالفینو غوښتي چې له جګړې لاس واخلي او سوله وکړي. د دې شورا چارواکو ازادي رادیو سره په خبرو کې همداراز د جګړې له ټولو خواوو غوښتل چې د اختر په ورځو کې د پوځي عملیات نه کوي. د ازادي رادیو خبريال معصوم میوند له کابل ریپورت راکړي.
د سولې علي شورا د اختر په مناسبت یو ځل بیا پر وسلوال طالبانو د سولې غږ وکړ او په جګړه کې له ټولو شکل خو وغوښتل چې د اختر د ورځې په اوږدو کې پوځي عملیات ودروي. د لوی اختر په مناسبت افغانستان د سولې د علي شورا چارواکو له ازادي رادیو سره په خبرو کې دا غوښتنه په ځانګړي ډول له وسلوال طالبانو، افغان او بهرنیو ځواکونو څخه وکړه. د دې شورا ویان مولوي شهزاده شاهد وایي چې د خوشحالۍ په دغه ورځو کې دي د افغانانو وینه نه تویږي او خوشي باید په غم بدل نه سي.
تنه د جنگ د ټولو طرفونو نه داده چې د افغانانو د خوشحالي د غورځي په ویره او ماتم باندې بدلی نه کی. په دې ورځو کې هیڅ یو افغان و نه وجل شي د هیڅ یو لوري نه. دا زمونږ جدي غوښتنه ده. خدای دې وکړي چې ټول طرفونه دې ته اعتناو کی او په دې ورځو کې د عملیاتونو، د جنگ نه، د انتحاري حملو او انفجاراتونو، وای بمباریونو، د هر نوع عملیاتونو خودداري وکړي.
د سولې علي شورا پر وسلوال مخالفینو دا ژغ هم وکړ چې له جګړې څخه پر شاسي او د سولې له بهیر سره یو ځای سي. خو دا لمړی تل نه دی، بلکې تر دې مخکې هم افغان ولسمشر حمید کرزي او د شورا په وار وار دا غوښتنه کړې ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یو نامه هم د لوی اختر په مناسبت هیله کړې چې دا ورځ به پر افغانانو په خوشي او سوله تیر سي. خو د وسلوال طالبانو مشر ملا محمد عمر بیا د لوی اختر په خاطر په خپل پیغام کې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو موجودیت يرغل بللې او د وسلوال مبارزه پر دوام ټینګار کړی دی.
دوستانو و موردل چې د افغانستان د سولې علي شورا د لوی اختر په مناسبت له وسلوالو مخالفینو غوښتي چې له جګړې لاس واخلي او سوله وکړي. خو که څنګه په تیر کوچنی اختر کې په ننګرهار کې امنیتي پیښو د اختر خوښي پر خلکو غړي وړي کړې وي، ولې داسې د ننګرهار امنیتي چارواکي وایي چې دوی لوړاندې د اختر لپاره پوره امنیتي تدابیر نیولي. شاه محمود شینواری له جلال آباد ښار څخه نور تفصیل راکړي.
د ننګرهار امنیتي چارواکي وایي چې افغان ګډو ځواکونو د لوی اختر پر رسیدو سره د دې ولایت په ټولو ولسوالیو او دارنګ د جلال آباد ښار په شاوخوا سیمو کې قوي امنیتي تدابیر نیولې دي. امنیت قومندان فضل احمد شیرزاد وایي په همدې خاطر یې د دې ولایت په ټولو لوی او فرعي لارو امنیتي کسان ځای پر ځای کړي او تلاشیانې روانې دي ترڅو د ننګرهار ولسونه په آرامه فضا کې د لوی اختر مراسم ترسره کړي.
د لوی اختر په مناسبت مو ډیر جدي تر نظر لاندې پلان جوړ کړی دی چې هغه به ټول هغه نقطې چې دشمن همیشه په خوا د غوڅخه تګ راتګ کول هغه بندو بندي کړی دی. ډیر مهمه چې پنچون لرو د تلاشی محلات لرو زموږ ټول کشفی ارګانونه د ټول شهر د پر توظیف دي پر دې سربیره باندې یو ګډ امنیتی قرارګاه لرو چې ان شاء الله که خدا کول موږ به وکولای شو جلال آباد شهر د وم نمبر لوی لاري او نور ولسوالی په ساحو کې به ان شاء الله امنیت تامین وي مسؤلیت به وي د خلکو لپاره.
نو موړي د ننګرهار له ولسونو هم وغوښتل چې په خپلو سیمو کې د ښه امنیت د راوستو په خاطر دي له امنیتي ځواکونو سره خپلو همکاریو ته دوام ورکړي. د ویلو دا چې د تیر کوچني اختر په ورځو کې څو پرله پسې امنیتي پیښو د دې ولایت پر اوسیدونکو د اختر خوښي په غم بدله کړه، خو دا ځل امنیتي چارواکي ډاډ ښکاره کوي چې د ښار په شاوخوا سیمو کې پوره امنیتي تدابیر نیولي دي.
تاسو لا پیغامونه نه
زما اسم بختیار ده، زه سیګریټ خرڅوم، مکتب کې درس وایم، پنځم سم کې دلته شپږونه تر لاسو پورې مکتب ته ځم، بالا دلته راځم کار کوم. زه د ازادي راډیو د مېګ دلارې غواړم ټول خلکو ته اختر مبارک وایم.
شای موټر شي دورا دا وټیا 500 پیټه غټم ټانګ لوګار کې لا پځې دا غټم د مور دی مور میں کم گا دے شمپو رسی سے اختر مبارکی طور تورکم
زمان نجیب دے موتر شریکم کرکم موتر موتر نویزم دو نیم سوا دو سوا گٹم کرتا کرتا ورم آزادی رادیو للار اختر مبارک والم.
د کابل خار د یو شمیر کارګرو ماشومان او څرګندونې وی چې د اختر په مناسبت مووریدي کابل خاریان شکایت کوي چې د اختر پر رسیدو سره یو ځل بیا په خار کې خوراکي مواد وچه میوه او د قربانۍ لپاره د څارویو بیې لوړې شوې دي. ګلمینې صوبسی په کابل خار کې ګرځېدلې او په دې اړه یو رپورت راستولې.
د اختر لر رسیدو سره په کابل خار کې د خوراکي موادو وچې میوې او نورو شیانو قیمته کېدل یو معمول ګرځېدلی. د تیرو کلونو په شان سږ کال هم خلک شکایت کوي چې حکومت به یې نه کنټرولوي او هر څه ګران شوي دي. د کابل په منډۍ کې مو په دې اړه د خلکو او دوکاندارانو نظرونه اخیستي دي.
نوم مې امیر محمد ده.
څنګه ده د وچې میوې بیا؟
د وچې میوې بیا یو کیلو پسته ده 250 په دوکان کې پسته، بادام، ممیز، چارمغز، نخود، سیمیان داشتن.
زه حاجی محمد رسول بای خیدی و نسونه خیدی باز بد ندی
ولا بای سرنگ چی معمولا بخیل که رواج خوندی گرزر کابل که اینه ار اختر پل اختر پر فرق قیمتون خامخا پورتکی گی او ریر مشکل ده غریب خلق لپاره چه پده نرخ و پده شانو منده و پده رواجو سر زان سم کی او سر قمچ رواج خریداریو که دیر قیمتون ار اختر نبل اختر دولاری گی و قیمتکی گی.
د لوی اختر پر رسیدو سره د کابل ښار په بیلابیلو ځایونو کې د حیواناتو د خرڅلاو بازار هم ګرم دی. د حیواناتو د خرڅلاو لپاره کسه هم خاص بازار نشته، خو هغوی محدود دي. هر چیرته لیدل کیږي چې د سړک په سر او ځینو میدانونو کې خلکو حیوانات د خرڅلاو لپاره درولې دي، خو خلک د حیواناتو د بیو د لوړېدو په اړه هم شکایت لري.
د افغانستان کې هر څه حل کار خونو د اختر په شپه ورځو کې مالونه جګیږي نرخونه، نو که یو مال 10,000 قیمت ولري په دغه شپه ورځو کې 15,000 جګیږي دا ورځ کې.
مونږه مال خو خلک په نخاس کې خرڅي او مونږ سره کول غاړه درولې نخاستن او سره کول غاړه ماسکر کله دغه سپه اخلي کلم ترافیک راځي کله اسکر راځي وډنګونه خلکو ته خریدي او خدي زتی روانه ده. نو مونږ حکومت نه دا خواست درو چې نخاس جوړ شي لوګر نه مروسته
ډیر ګران وای، دا خلک ډیر ګران وای، دومره ګران وای چې به حد یعنی سرنګ چې مال ډیر معلومه شي خو په کار داده چې لګ وای خبر داده چې بس 12,000 14,000 40,000 یو ګډه دغه را به دا ډیر ګران دی. اله داده چې زموږ په ملک قانون نشته، کچېره قانون وای بخصاص وشي د خلک نه دغه وشي دا داسې خلک خپل خوخه څوک چې سرنګ د دې زړه غواړي داسې به وي.
د بای دل وړوالی په اړه د خلکو د شکایتونو په جواب کې کابل خروالی او نورو چارواکو تل ویلي چې دوی هڅه کوي بای کنټرول کړي، خو دوی وایي اوس په افغانستان کې آزاد بازار دی او نشي کولای چې په خپل د خوراکي او یا نورو شیانو بای وټاکي.
ستاسو له پیغامونو نه
محمد کریم دا پیغام دار دا دنیا کو مبارک اختر کیو ډیر ښه ورځ دا مبارک اختر دا دا خواهش کو چې ټول یو اتحاد او یو مرتای او ورورولي وکړو.
زه عبدالجبار یو تن د کابل اوسیدین. اول خو ټولو ته مخکې مخکې تبریکې وایو، بیا خو اختر ده، اختر دا خو ډېر شریع خبره ده. سی څوک په مرورې یو بل سره که ورونه یي، که دغه د موږ مرور ورونه دي، دا ټول سره پخلا شي، دا ډېر ښه خبره ده.
زما نوم نورالله دی، د کابل اوسیدونکی. مونږ دا پیام دا حداقل خو که نور نه کوي بل کار راځي نه پخلا کېږي نه، حداقل حداقل دا د اختر ورځې یې پرېږدي چې مونږ ګران هېوادوال په ښه توګه او په یو سلحامیزه توګه باندې اختر تیر کړي، او حداقل هغو ته د کوم خنډ نه جوړوي.
زمانم هجران بل منځو کې یو له بل سره دښمنی لري، یا کینه لري، یا بغض لري، یا نور څه داسې جنجالونه لري، کورنۍ مشکل لري. زه ټولو هغه کسان نه هیله کوم چې هغه خپل منځو کې په اتفاق سي، په اتحاد سي، یو بل د اختر کې د یو بل کور ته لاړ سي، مېلمستیا وکړي، یو بل سره کښېني، هغه خوشحالي احساس کړي. یو بل دغه اختر د خوشحالۍ ورځې دي، کنه دا د خفګان ورځې نه دي، باید خلک خفګان ونه کړي.
په خوست ښار کې هم د اختر په شپو ورځو کې ګڼه ګوڼه زیاته شوې، او خلک لوی اختر لپاره سوداګانې کوي. سیمهوال د اختر لپاره خوشحاله دي او هیله څرګندوي چې سږنی اختر به ورته د خوشحالیو او سولې لپاره یو اختر وي. نجیب الله لوخیل له خوست نور تفصیل راکوي.
په خوست کې د لوی اختر په شپو ورځو کې په ځانګړي ډول د عرفې په ورځ کې د خلکو ډېره ګڼه ګوڼه ده. خلک د اختر د سودا او توکو د رانیولو لپاره له اطرافو او نږدې سیمو څخه راځي او سوداګانې کوي. د لوی اختر لپاره د خاري او شمیر سړکونه او جادې د موټرونو او نورو وسایطو پر مخ تړل شوي دي. ځینې خلک د خار په منځ کې خوراکي شیان لکه کلچې، میټایي، بیلابیلې شیرینۍ، همدارنګه نکریزې، جرابې، بلیانونه او نور د اړتیا وړ توکي په لاسي ریډو کې خرڅوي، او په هر ریډه او ټپرۍ لسګونه کسان راچاپېره شوي وي. اختر د لویانو په پرتله ځوانانو، پیغلو او ماشومانو لپاره ډېر په زړه پورې وي، او هڅه کوي ځانونو ته د اغوستو ټول توکي نوي کړي. یو تن ځوان چې په خار کې خیاطه د خپلې جوړې د اخیستو لپاره راغلی، خپلې خبرې راسره داسې شریکوي.
نوم مې محمد خان ده، د شمال پیران اوسېدونکی. والا مونږ چې رولو سامان به وخلو، کتراش یا سودو مودو وخلو، لکه بوټونه شول، چپړاکې، سپلای. اختر ته ځکه خوشحالیږم، زما د یار نیټه اختر ده رابه، لکه اختر را باندې راشه، لکه ماشوم به درته ډېر خوشحاله شم.
یو بل تنځوان وایي، که څه هم د وخت په تېرېدو د اخترونو په لمانځنه کې توپیر رامنځته کېږي، خو سږنی اختر د امنیت او خلکو د ګڼه ګوڼې له نظره ډېر ښه دی.
زما نوم شمسرحمان د ماتون د دریحل کلي اوسېدونکی. موږ په دې په خاطر غواړو چې ځینې کورنۍ مشکلات په خاطر ځینې سوداګر میوه اخلو، په دې خاطر چې په اختر کې د پښتنې دغه دودونه دي چې یو د بل د اختر د مبارکۍ په خاطر ځي، نو دې په خاطر موږ ځینې سوداګانې اخلو. د تاریخ په لحاظ که ورته وګورو چې نور اخترونه کوم تېر شوي دي، د وخت په تېرېدو سره په اخترو کې پار کرسي، ځکه چې د مخت اخترونه وګورو، وخت اخترو ته وګورو، هغه په نسبت دغه اوس اخترونه کمزور دي، دغه د پښتنو د رسم او رواج په نظر. خو مګر د امنیت په لحاظ که ورته وګورو، اوس پیل خل اخترونه ښه دي.
په خوست ښار کې یو تن ماشوم هم وایي، په اختر کې به له کورنۍ او کلیوالو سره عید مبارکي کوي. د نعیم الله په نوم یو تنځوان خلکو ته د لوی اختر په مناسبت مبارکۍ وایي، او زیاتوي چې اختر دوی لپاره د خوشحالیو ځانګړې شپې ورځې دي.
تازه، دقیق او بېطرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
د انتخاباتو د شکایتونو د اوریدو کمیسون وایي چې دوی ته د ولایتي شوراګانو د یو شمیر احتمالي کاندیدانو د 12 ټولګي د جالي اسنادو د جوړولو په اړه څو تر اوسه شکایتونه نه دي ورسېدلي، او که شکایتونه ورورسیږي دوی به په جدي توګه تعقیب کړي. ناجیه صافی په اړه له کابل رپورټ راکوي.
د انتخاباتي شکایتونو د اوریدو کمیسون وایي تر اوسه ورته داسې اسناد نه دي رسیدلي چې په ځینو ولایتونو کې د ولایتي شوراګانو کاندیدانو ځانو ته د 12 ټولګي جعلي اسناد جوړ کړي، خو دا مسله به په جدي ډول وڅېړي. د انتخاباتو د قانون له مخې هر هغه کس چې غواړي د ولایتي شورا انتخاباتو ته خپل نوم ثبت کړي، باید د 12 ټولګي د فراغت اسناد ولري. بلخوا د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي که د ولایتي شورا د خباتو په کوم کاندید ثابته شوه چې د 12 ټولګي د فراغت جعلي اسناد جوړ کړي، نو د کاندیدانو له لست څخه به یې لرې کړي. د دې کمیسون ویان نادر محسنی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
طبیعي خبره ده چې د کمیسون له څېړنو وروسته به د قانون له احکامو سره سم له سرغړوونکو سره قانوني چلند وسي، او که داسې اسناد کمیسون ته ورسیږي چې په جالي ډول جوړ شوي وي او دا خبره ثابته سي، نو ښکاره خبره ده چې د کاندیدانو له لیست څخه به د نوموړي کاندید نوم لرې سي.
خغلی محسنی وویل چې د جمهوری ریاست او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو د ځینو احتمالي کاندیدانو په اړه ورته 15 شکایتونه رسیدلې چې وبسیړل شي. تر دې مخکې د هرات د معرف ریاست چارواکو ازادي راډیو ته ویلي و چې په دې ولایت کې د ولایتي شورا د انتخاباتو ځینو کاندیدانو د 12 ټولګي جعلي اسناد جوړ کړي. دوی هم درنګه د انتخاباتو له خپلواک کمیسون څخه غوښتي هغه اسناد چې د تقلب شک پرې کیږي د څېړنې لپاره دي د پوهنې وزارت د عمومي تعلیماتو ریاست ته ولیږي. له دې مخکې په ولسي جرګه کې د کندهار ځینو استازو هم ویلي و چې په کندهار کې د ولایتي شوراګانو یو شمېر احتمالي کاندیدان په رشوت د 12 ټولګي د فراغت اسناد جوړ کړي، خو د پوهنې وزارت چارواکي بیا وایي هغو کسانو چې جعلي اسناد یې جوړ کړي د پوهنې وزارت له مهر او کارکوونکو څخه استفاده نه ده کړې. د پوهنې وزارت د نشراتو رئیس کبیر حقمل ازادي راډیو ته په دې اړه وویل
کله خبر سو چې د پزینو ولایتونو کې د پهنې پر ریاستونو باندې یاد فشار یاد فساد د پزینو ابزار ولولارې یا خلک د دې لپاره چې د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو د اشتراک شرایط پر کړې شاتنامې خلک موږ د پروسه و درول شاتنامې تر غو پورې ولاړې دي چې د پروسه د انتخاباتو د نیملیکنې پای ته رسیږي.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د معلوماتو لمخې په ټول افغانستان کې له 3000 څخه ډیرو کسانو د ولایتي شوراګانو انتخاباتو ته د کاندیدانو په توګه نمناسب کړي. په خنیو انتخاباتو کې دا شرط نه و چې د ولایتي شورا کاندید باید لږ تر لږه له 12 ټولګي فارغ وي، خو اوس چې د ځینو کسانو لخوا د جعلي اسنادو د جوړېدو راپورونه ورکړ شوي د انتخاباتي شکایتونو په کمیسون پورې اړه لري چې دا اسناد مشخص او په دې اړه قانوني چلند وکړي.
خبري مجله اوري
که څه هم د افغانستان د جمهوری ریاست چارواکي وایي چې د پاکستان یو مذهبي مشر مولانا فضل الرحمن له ولسمشر حامد کرزي سره په کتنه کې له وسلوالو طالبانو سره د سولې په اړه د صادقانه همکارۍ ژمنه وکړه، خو ځینې کتونکي وایي مولانا اوس پر طالبانو پخوانی نفوذ نه لري. زموږ همکار احمد زبیر ژوند د سیاسي چارو له کارپوه وحید مجده سره د نوموړي په سفر مرکه کړي او په سر کې ترې پوښتلي چې مولانا له افغان طالبانو سره د سولې په هڅو کې څه کولی شي. ښاغلی مجده په دې اړه وایي
د مولانا فضل الرحمن په باره کې باید وایم چې د جمعیت العلماء اسلام د مشر په صفت چې د هغه له مدرسو څخه طالبانو مشران هلته درس ویلي دي او له هغه ځای نه فارغ تحصیل شوي دي، پخوا د طالبانو په تحریک کې دوی نفوذ درلوده. زما په یاد دي چې د طالبانو په وخت کې چې کله طالبان په افغانستان کې حکومت کاوه په هغه وخت کې د 2000 کندهار ته راغی او د طالبانو لخوا ډېر ورته هرکلی وشو. مولانا فضل الرحمن په قوم ناصر دی او دلته ناصریان په افغانستان کې د زابل په ولایت کې او د کابل په شکردره کې دوی اوسېږي. د هغه وخت چې امریکایان په افغانستان باندې یرغل وکړ، هغه وروسته مولانا فضل الرحمن داسې یو موقف ونیو چې دی خاموش خوله پاتې شو. د هغه په پرتله البته ځینو سلفي او پنج پیر مشرانو د طالبانو حمایت وکړ، خو مولانا ځان غلی ونیو. بیا وروسته د طالبانو لخوا مولانا فضل الرحمن داسې یو کس په صفت چې یو سیاسي رهبر دی نه یو مذهبي رهبر په دغسې یو شکل وپېژندل شو. نو اوس هغه مذهبي ارزښت چې مولانا پخوا درلوده د طالبانو په منځ کې هغه له منځه تللی ده. یو سیاسي لیډر په صفت شاید دی وکولی شي چې دې خوا خوا کوشش وکړي چې وساطت وکړي، خو د یو مذهبي لیډر په صفت چې طالبان ورته د یو مذهبي لیډر په صفت وګوري داسې یو موقف او موقعیت اوس د طالبانو د افغان طالبانو په تحریک نه لري. پاکستاني طالبان خو د هغه د وژنو هڅه هم کړې وه.
به مجده صاحب پښتنه دا ده چې دی به څومره د دې نیت ولري چې همکاري وکړي، ځکه چې د پاکستان اکثره دینی عالمان یا د مذهبي ګوندونو مشران چې غږیږي په افغانستان کې داسې څرګندونه کوي چې جنگ ته د هڅونې معنی لري. آیا مولانا فضل الرحمن هم همغه سده
ګوري؟ اصلا د افغان حکومت غوښتنه سده، د افغان حکومت غوښتنه دا ده چې طالبان باید راشي افغان حکومت ته تسلیم شي. دا خو هیڅ نه مولانا فضل الرحمن دا خبره کولای شي او نه هم د پاکستان نظامی مشران دا کار کولای شي.
دوستانو د سیاسي چارو افغان کارپو وحید مجده و چې وایي د فکر نه کوي چې مولانا فضل رحمان دی پر طالبانو پخوانی اغیز یا نفوذ ولري. امریکا او هند د یکشنبې په ورځ موافقه وکړه چې د هغو افراطي ډلو د تمویل د مخنیوي لپاره چې له پاکستان سره ارتباط لري خپل همکاري نور هم پیاوړي کړي. سلطان محمد سرور د فرانسې د خبري اژانس رپورټ په استناد د موضوع تفصیل دروړي.
د هند د اقتصادي چارو وزیر اروند میارم او ویل چې په واشنگتن کې د امریکا او هند لوی اقتصادي چارواکو په کلنۍ غونډه کې د تروریستي سازمانونو د مالی شبکو او هغوی ته د پیسو د ټولولو په شمول د نامشروع تمویل د مخنیوي لپاره د همکارۍ په پراختیا خبرې وشوې. میارم په خپل اعلامیه کې زیاتوي چې د دوی د زیارونو هدف د لشکر طیبه او جماعت دعوه د ډلو په څیر سازمانونه دي. ویل کېږي چې دغه دواړو ډلو په ممبئی کې د 2008 کال برید ترسره کړی چې په نتیجه کې هغه مهال 168 کسان مړه شول. د هند د اقتصاد د وزیر په اعلامیه کې د دې تفصیل نه دی راغلی چې هند او امریکا به خپل همکاري څنګه پراخوي. هند کوشش کوي چې دغه ډلې چې عملا د پاکستان له خاورې فعالیت کوي تر زیات فشار لاندې راولي. د هند د اقتصاد وزیر دا هم وویل چې د حقانی د شبکې خلاف هم باید زیارونه وشي. حقانی شبکه چې په وزیرستان کې اړي لري ویل کېږي چې په کابل کې د هند په سفارت او امریکایي ځواکونو بریدونه کړي دي. امریکا تیر کال دغه شبکه د تروریستي سازمانونو په لیست کې شامل کړه. امریکا او هند په دې هم سره سلا شول چې په خپل منځ کې د پانګې لګونې د تړون په برابرولو کار وکړي. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما او د هند صدر اعظم منموهن سنگ د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ د پیاوړتیا لپاره دغه تړون ملاتړ کړی دی.
آزادي رادیو ته وګورئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د مسکو په ونه هیکې د مهاجرینو خلاف د سورزيتي لکړنو وروسته اضافي پولیس د غسیمه تورغلي. د سورزيتي د واقعي لدریو کلن رئیس په مسکو کې لټول ناوړه ډول ناکراري رامنځته کړي. سلطان محمد سرور په دې اړه د ازادي رادیو د خبري څنګه د ریپورت مهم ټکی دراوري.
وروسته لدې چې په خلکو کې خوره شوه چې د پنځشنبه په ورځ یو روسي دی وقف غازی لخوا وژل شوی، بل واګرو د بیریلوو په ناحیه کې د دوکانونو شیشې ماتې کړې، یو ګودام ته داخل شول او له پولیسو سره ونښتل. په دغه نښتو کې د اتو پولیسو په شمول درویشت کسان ټپیان شول چې له دغه جملې دوه پولیس او شپږ کسان نور په روغتون کې بستر شوي. د بیریلوو په ناحیه کې د قفقاز او منځنۍ آسیا مهاجر کاریګر اوسي. شاوخوا 400 بلواګر نیول شوي خو اکثر څو ساعته وروسته بیرته خوشی شوي. په دوی کې او یو کسان ته ویل شوي چې د تحقیقاتو لپاره بیرته د پولیسو ماموریت ته ورشي. دوه نیول شوي بلواګر توقیف شوي دي. د مسکو پولیسو نن وویل چې دوی دغه بلواګرو ته جنایي دوسیه پرانیسته. کورنیو چارو وزیر کولو کولتسیف د یکشنبه په ورځ د دغه وزارت د لویو چارواکو غونډه راوبلله. هغه پولیسو ته امر وکړ چې د غیر قانوني مهاجرینو او د قتل په قضیه کې د مشکوک کسانو د موندنې لپاره په مسکو کې د سبزیجاتو ټول ګودامونه ولټوي. سبب پرته له شکه د سبزیجاتو د ټولو ګودامونو په ارتباط کار پیل کیږي. دا ګودامونه د کلکیچ په دایمي منبع تبدیل شوي. په ځانګړې توګه هغو ناحیو ته چې شاوخوا نږدې ورته پرتې دي. زه د مسکو له امنیه قومندانه او په وظیفه کې له حاضرو ټولو مدیرانو غواړم چې د دغو ګودامونو موضوع ژر تر ژره فیصله کړي، نظم قائم کړي او هر څوک چې په هر ځای کې وي یا کار کوي پرته له دې چې دا په نظر کې ونیول شي چې له کومې منطقې راغلی د روسیې له قانون سره سم وچلیږي. بلخوا روشان ابیاسوف د روسیې د مفتیانو د شورا د رئیس مرستیال د مسکو له ځوانانو چې د هر هیواد وي وغوښتل چې د وضعیت د لا خرابېدو مخه ونیسي. هغه وویل چې دغه پیښې به په مسکو کې د اختر د لمانځه په مراسمو چې سلګونه زره کسان پکې برخه اخلي تاثیر ونه کړي. د روسیې د پارلمان یو غړي میخایل ستارشینوف وویل چې د اختر د لمانځه لپاره به اضافي امنیتي تدابیر ونیول شي. هغه وویل د موږ د مسلمانو هیوادوالو اکثریت خلک ډیر تعلیم یافته، لایق او درانه کسان دي. په مسکو کې نن اکثر هغه دوکانونه او ګودامونه چې د منځنۍ آسیا او قفقاز خلک پکې کار کوي تړل شوي دي. خو د محمد صدیق مسعودی په نامه یو افغان چې له 40 کلونو راهیسې په مسکو کې اوسي وایي چې افغانانو ته کوم ګواښ نه دی شوی او اکثریت قانوني اسناد لري. افغانان اکثر په خپلو کارونو اختوي. دلته د سیل او ساتیری لپاره نه دی راغلي، نو ځکه دوی ته کوم ضرر نه دی متوجه. څومره چې زه معلومات لرم ټول افغانان اسناد لري.
تا جایی که معلومات دارم.
در تاجیکستان سفارت خپلو اتباعو ته خبرداری ورکړی تر څو چې وضعیت نوی آرام شوی خپلو کارونو ته ستانه نشي.
دوستانو په همدې رپورت سره د دې نیم ساعت خبري مجلې پای ته ورسېدو. تاسو کولی شئ چې د دې رپورتونو او خبرونو تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې وګورئ. ازادي راډیو ټکی کام یا ازادي راډیو ټکی اورګ زموږ د ویب پاڼې آدرس دی. په بل نیم ساعت خبري مجله کې امید مرزبان در سره دی چې همدا اوس په سټوډیو کې دی. امید مرزبان ستړی مشي
وارز سلام او شام بخ...